د ماسپښین دوه بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا خپرونه د مخکښو ښځو د ځانګړي پروګرام لپاره ده. په څو شیبو کې اجمل اند د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. طالبان وایي چې د اګست له 1 وروسته په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو د پاتې کېدو مهلت به تمدید نه کړي. طالبان د بغلان ولایت د بنو پلحصار او د سلاو ولسوالیو د تصفیه خبر ورکوي او وایي چې پنجشیر کلابند دی. او اروپایي ټولنه وایي د افغان کډوالو سیل ته به اجازه ورنه کړي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د اګست له 1 وروسته په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو د پوځیانو د پاتې کېدو مهلت د تمدید وړ نه دی. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین د برتانیا سکای خبری چینل ته وویل چې که امریکا او برتانیا د دې مهلت تمدید وړي، د طالبانو ځواب منفي دی. له دې مخکې برتانوي چارواکو ویلي وو چې صدر اعظم بوریس جانسن به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د امریکا له ولسمشر څخه وغواړي چې له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو مهلت تمدید کړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسه، جرمني، ایټالیا، کاناډا او جاپان د G7 غړي دي. د G7 آنلاین سرمشریزه د برتانیا په بلنه چې سکل د دې ډلې مشري ورلغړې د سبا سه‌شنبه جوړیږي. ریټرز خبري اژانس د وسلوالو ځواکونو په چارو کې د برتانیا د دولت د وزیر جیمز هیپل قوله پر راپور کې وایي چې له دې چې زرګونه بهرنیو وګړي او افغانان له افغانستانه د وتلو لپاره د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته تللي، صدر اعظم بوریس جانسن به هڅه وکړي چې متحد ایالات وهڅوي چې له افغانستانه د دې کسانو د ایستلو مهلت د اګست له 1 وروسته تمدید کړي. ولسمشر بایدن هم تیره شپه په یو وینا کې د دې مهلت د غځولو احتمال ته اشاره وکړه او ویل د کابل د نړیوال هوا د زړه بوګنا ولای دی.
غواړم دا خبره روښانه کړم چې له کابله د زرګونه کسانو ایستل به ګران او دردونکی کار وي. د دومره ډیرو کسانو د ایستلو صحنې چې پر تلویزیونونو یې وینو دردونکې او زړه ماتونکې دي. د دې صحنو په لیدو زما زړه درد کوي.
ولسمشر جو بایدن ویلي چې د اګست 14 رئیس له کابل شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو وګړي او هغه افغانان شامل دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. طالبان وایي چې د بغلان ولایت بنو پلحصار او د سلا ولسوالۍ تصفیه کړي دي. د طالبانو مخالفو ولسي پاڅونوالو تېره اونۍ ادعا وکړه چې دا سیمې له طالبانو څخه نیولې دي. په همدې حال کې سیمه ییزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په د سلا او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. د دې سرچینو په وینا دا دوه ولسوالۍ چې د پنجشیر په شمال کې پرتې دي څو ځلې د طالبانو او د هغو د مخالفینو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې ویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنجشیر دروازو ته رسیدلي. په بیان کې راغلي چې د سالنګ لاره خلاصه ده او طالبانو پنجشیر کلابند کړی. مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې په پنجشیر کې د طالبانو له مخالفینو سره ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. احمد مسعود چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت مشري کوي هم ویلي دي چې خبرو ته لیوال دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې که طالبان پنجشیر ته ننوځي دی به یې پر وړاندې ودرېږي. د جرمني پوځ وایي د کابل د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارډ وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. د جرمني پوځ په یو بیان کې چې نن خپور شو وویل په دې نښته کې ناپیژاند وسلوال، امریکایي او جرمني ځواکونه او افغان ګارډان ښکېل وو. وروسته د جرمني پوځ روښانه کړه چې وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو افسر و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف دي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې زرګونه افغانان او بهرني وګړي له افغانستانه د وتلو هڅه کوي او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په تیرو 4 کې د خورا زیاتې ګډوډۍ راپورونه ورکړل شوي. په دې ګډوډۍ کې پرون هم 9 کسان وژل شوي وو. جاپان له افغانستانه د خپلو اتباعو او افغان همکارانو د ایستلو لپاره نن یو پوځي الوتکه کابل ته استوي. د خبره د جاپان د کابینې منشي کاتسونوبو کاتو نن خبریالانو ته وکړه او وی ویل دا یو عاجل بشری اقدام دی چې په داسې یو سخت حالت کې خپل وګړي باسي. هغه ونه ویل چې جاپان به څومره کسان له افغانستان وباسي، خو مخکې له دې جاپاني چارواکو ویلي وو چې په کابل کې خپل سفارت بند کړی او لږ تر لږه 12 کارکوونکي یې ایستلي او محدود شمیر لا هم هلته پاتې دي. د سلووینیا صدر اعظم یانیس یانشا وایي اروپایي ټولنه به خپلو غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل ته اجازه ورنکړي. یانشا چې هیواد یې د اروپایي ټولنې اوسنۍ دورې مشري کوي، پرون پر ټویټر ولیکل اروپایي ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري یا د کډوالۍ لاره نه پرانیزي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره مرسته کړې ومني. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ